هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیر زتمنه فیض صاحب درنو اوریدونکو به هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو چې په پیل چې پیلې هم خبرونو کوو. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپل ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوی. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مالي ملاتړ د یو مسؤل د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 70 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړی چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 200,000 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمني په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولي او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو را خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ستنېدولو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګی غړی حیدر جان نیمزوی، علا ګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولی دی. د دې نیول شو یو خپل وای
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د دریم تلین په مناسبت نوموړي په اړه راپور لرو.
د لشکرګاه ښار په ختیس کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي.
همدا ډول په دې رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینو مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر د زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ له ویرې د وجې، ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو راننوځي نو دوسره لیډی کانسټیبل نه وي، نو مونږ له ویرې د وجې غزینی تور دومره د باو دی. دوی وایي چې مونږ د آرام جامه سي کومه ده هغه مونږ نشو اغوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سویو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخه نیولې او دغه مرکزونو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلې خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللي دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګ پرون خبره کړې ویلي راست نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یو سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو اونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي حیدرجان نیمزوی، علاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دغو کسانو نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د یو شمېر دغو کسانو کورنیو د یادو نیول شویو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سه داوشته چې د افغان حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې درې غړي حیدرجان نیمزای، علاګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهضت زوی شمریز نهضت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنځشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15 ناحیه کې له خپل کور څخه نیولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وی ویل چې دی د اسلامي امارت له استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدرجان نیمزوی او علاګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د ادعاو په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیوي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشی کړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی بیا په خپل فیسبوک پاڼه د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي علاګل مجاهد د نیولو خبر ورکړی دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې علاګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. د طالبانو د حکومت د استخبار تو د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبان د حکومت ویاند سبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوریت نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقوقو په سرغړونې تورن شوی دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړې چې په کله محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سری نیونې کنجاګ واخونه او ناوړه چلند شامل دي.
په داس حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو توکو د واردول برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر لارې د صادراتو او وارداتو پیلیدل یو ښه بدیله لار بولي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان سوداګر د چابهار بندر لارې بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کولای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي خبرې خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې بهر نو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو مو وړي ویلي
سفر یې کوم دوه چې مل هم دغه پر د سپورت پر مقصد سفر
زموږ سفر له لاس تر اورلو ډکو. زموږ ته سفر یو اصلي موخه د چابهار له لارې صادرات و. ژمنه وشوې چې تاسو کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لارې پیل کړئ.
چابهار بخیر شروع کریم.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزای وای دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولی دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، سارو یې خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده، او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نه شو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. خو اقتصاد پوه آزرخ حافظي وای چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزښت لري، خو په خبره افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته هم داراز وویل
هر بندر خپل جغرافیایي موقعیت لري او دا جغرافیایي جبر ده، یو د بل الټرناتیو یا بدیل نشي ګرځېدلی. دلته لوی بیړۍ نه راځي او دونه مال شتون نه لري چې د بیړۍ لپاره یا د کشتۍ لپاره کفایت وکړي او اقتصادیت ولري. نو په پنځه شپږ لس او پنځلس کانټینر کشتۍ حرکت نه کوي، هغوی لپاره په زرهاو کانټینر ضروري دي او دلته دونه مال شتون نه لري چې صادرات صورت ومومي.
ښاغلی حافظي دا هم وایي افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او تر څنګ یې باید ټول بندرونه له ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي تر څو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت ناوخته له پاکستان سره په سوداګرۍ کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر او واردات لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په وینا له تیرو نږدو دو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر ځینو مالونو بندیز لګولی او نشي واردولی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه ده چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او کارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزې تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا څوارلس سوه کسان یې ووژل چې زیاتې ملکیان وو او تر دوه سوه زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر یولس زرو ډېر کسان وژل شوي چې ډېری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمیرې په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او د خارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وایي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر عادي کېدو وروسته پرون په خپله لومړۍ کتنه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاري چې د غزې تړانګې په اړه د جوړې شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له عربستان سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته ریاض ته په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پوځ په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبري اجانس لیکلي د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په ریاض کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریې غړیتوب ځنډولی و، خو تر لسو کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګا کې د پر موټر پسې د وصل شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وشل شو. اوس د درې کلونو لپاره کې د ورسته هم د غمینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلان لا هم محاکمه شوي نه دي. د هم په ډیره تفصيل چې د ارواخه دای په غک پیلېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایت د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزه هم ورکول سببه. دایت د 2020 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پېښې په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مجتبا محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکې او تر ټولو دردونکې شبه دا و چې ما د دومره بد لپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ د یو لرو خو بیا چې مې افسانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یولس یاد کړی وو. دغه درې ویلی و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمجید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د ده په سیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن و هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن و او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې اوی د بهرنۍ هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت و. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 د کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایي محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ 3 مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته 2 نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له 3 کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي. او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې، د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو، او خپله خبریالانو یا د سر تر څنګ سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه، په هغوی کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو، او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چې په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن د وشل کېدو 3 پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په اړه کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایی د څو همسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و. په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړي، او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېل وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعای به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب که خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ورونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي. خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی سوی.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم خبرونه. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی، وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي، پرون په خپل ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترنان د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوی. د ټانګ سیمه د پولیسو ویان یونس خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید و شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهیزو مجازاتو پالیسي د منلو وړ نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سر مشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامله کړې، وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډېر اوسېدونکي وژل شوي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس شوبل شوي. پولیسو پرنشنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولی او هنور د لوبډلو ترمنځ لې وی مسابقې ورسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي، خو پولیس وایي شمیر پر ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې نه وخته شوي دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحلی موتاشته د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې، له آسترالیا سره تر حیرانوونکي سیالۍ وروسته نیمه پیلوبې ته د افغانستان د رسیدو څومره چانسونه پاتې دي. هندوستان، سویلي افریقا او آسترالیا د نیمه پیلوبو پړاو ته رسیدلې دي. د آسترالیا پر وړاندې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران تاریخي پاڼې. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړې درته رپورټ لرو. د تکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سترو زرو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکي هم ګمارل شوی دی. د افغانستان د پیل شوي کورنی کرکټ لیست اے سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو، او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ له نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې څلور بریا وروسته افغانستان خپل اتم سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په یاد سیالۍ کې چې د نومبر په 8 نیټه تر سره شو، افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی وو او استرالیا په 30 اوور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې ډېرې جالبې پیښې شوې دي چې په دې تړاو رپورټ کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 9 سیالۍ کې استرالیا وکړای شول چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالۍ کې استرالیا په 9 منډو اولو غاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په 30 اوور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې نندارې ته وړاندې کړه چې په ټبي پخایي په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه 24 او 10 شپږیزې ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجیبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کې چونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره لا هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پایلوبې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمد آباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي، نو د دې هیله شته چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهیم ځدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې 129 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د استرالیا دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته درېیمه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.
دغه راز د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوي سیالۍ کې ابراهیم ځدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړي ابراهیم ځدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړي دغه چاره نه و ترسره کړي. ښاغلي ځدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزې او 4 اوریزې ووهلې او 129 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد علی او بیلل. بلور ته د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې هندستان لومړنۍ لوبډله و چې نیمه پیلوبې ته رسیدلې و. یادې لوبډلې 8 سیالۍ وکړې او ټولې وګټلې. ورستۍ سیالي به د نیدرلند پر وړاندې ترسره کړي چې هغه به د لیګ پړاو ورستۍ لوبه هم وي. دغه راز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شوه چې نیمه پیلوبې ته رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلند او دغه راز له هندوستان خپل سیالي وبایلل او ورستۍ سیالي به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په 10مه نیټه ترسره کړي. د غلاس د افغانستان تر ماتولو وروسته استرالیا د درېمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبي ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالي دی. نیوزیلند، افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅې کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالي، له انګلستان سره د پاکستان سیالي او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالیو پایلې به څرګندې کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبي ته ورسېده. هغه لوبډله چې د نمرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي نیمه پیلوبه له هندوستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. دغه راز دویمه نیمه پیلوبه د نومبر میاشتې په 14مه نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ وي. پیلوبه د نومبر په 19مه نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لورته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 ورځې نړیوال جام د سرولو ډلې باراتون کې چمپینز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپینز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي، نو ځکه وار لمخه چمپینز ټرافی ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندوستان، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند یا د ټرافی ته لار پیدا کړې ده. که انګلستان خپلې پاتې دوه سیالۍ وګټي نو دوی به هم وتوانېږي چې چمپینز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپینز ټرافی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافی په انګلستان کې ترسره شوی و، پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9مه نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي، یوه یې بایللې، د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم 3 سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د دوو سیالیو د ګټلو او دوو بایللو له امله دریم مقام لري. د مسینک او بندیمیر لوبډلو بیا په 3 سیالۍ بایللې او یوه یې ګټلې چې په ترتیب سره 4 او 5 مقام کې قرار لري. د ویلو ده چې دغه ټورنمنټ پیلوبه د اکتوبر په 16مه نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ لوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
او د فوټبال له ډګره بیا خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مایکل د دې هیواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوي مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی مایکل د نومبر په 8مه نیټه په کابل کې یوې خبري ناسته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هیواد اوسیدونکي عبدالل متیری د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندرې وروسته یې استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم پر خپلو ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو له امله د پریکون پوستونه کړي دي او لا څرګنده نه ده چې یاد لوبغاړي به له نوي روزونکي اوسنۍ ادارې سره لوبو ته دوام ورکړي یا نه. د نوي روزونکي د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مایکل وستوډ د روزونکي په توګه ګمارلی دی. ښاغلی مایکل د دې خبرې ناستې پر مهال ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپله دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي. د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د نومبر په څلورمه نیټه خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل څلور پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلوبه وګټله. دغه راز علی اکبر امیری هم لومړی دوه پاکستانی سیالان او بیا یو مصری سیال مات کړل او په پایلوبه کې خپل پاکستانی سیال مات کړل چې د سرو زرو مډال یې وګاټه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید سحاک هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په درېمه نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو پخوانی کارکوونکی بشیر ستانکزی د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیايي او عملیاتي چارو د مسؤل په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی بشیر ستانکزی د افغانستان کرکټ بورډ اداري پرمختیايي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکی ګڼل کېده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیايي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزی ازادي راډیو ته ویلي، هیله من ده چې یاد هیواد کرکټ په وده کې ډیره مهمه ونډه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې لارې به جرمني میشتو افغانانو ته هم خدمت وکړي. د وری د چې تر دې وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمند پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د حیرانوونکي ماتې په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی وسنی روزونکی دولت خان احمد زید. له نوموړي مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کوو چې دا میچ به په همدې ډول یا په دې شکل باندې کیږي. 25 پورې که منگا لو به وګورو، منگا و کسان آوت کردی و یو سلوو منده وی، نو هیچ تا تصور نکیده سه منگا بدا میچ بایلو. خو چنگا سه میکسویل لو با وکڑا او پا کم حالت که وکڑا او کم آغا منتل تفنس سه منگا ورطوائیو سه ده بلکل لو با پری نخودا، نو واقعاً لو به منگ نسیده وگتلا او بدل اکڑا.
احمد صاحب، هماغه د مجبور رحمان د کیج غرزول د لوبي د بیلات لامل بولی؟
نه، لاملونه ډیر کېدای شي، کیچم کېدای شي، ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیدا میچ ګټل دی. سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلی، خو نه نور هم د سی د منګه د بولینګ د کولو پلان سی وو. یو زخمی سړی ته سی هغه په شاته خپا یا مولا خراب وي، دغه ته باید له کومې ستراتیجي او کوم پلان سره بالینګ وسي. اول خدا وو چې باید راوند د ستم فاست بالرانو بالینګ کړی وای، د دې باډي او آوټ سایډ دی آف ستم باید ټارګټ کړی وای. دریم شاید وو چې دته باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالونه چولی وای، نه چنجا پیسې کړی وای، په خپل پلانینګ کړی وای. د سی پراپر یا د سی منظم پلان چې دغه ته ونسو، دا یو لامل کېدای شي. کې چون ډراپ کېدلم لامل کېدای شي. نو دغه ټول شیان سی بیا صحیح نسر کیږي، نو خامخه یو بیټسمین لوب اکثر یی دی، یو بیټسمین میچ گٹی دا نور ټیم سپورټ کی دی په اورز باندې. په کوم اورز باندې سی بیټسمین خبرز بی ماغه میچ گٹی سی هغه کلو ورا ډری کمل را ډری کغه اوپنری ماغه ټول رنزونه کی، نو ټول ټیم سل رنز کی هغه یا یو نیم سل رنز کی یا کی نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کی.
د لوبي په کومه صحنه کې پوي شو چې افغانستان شاید دا سیالي و بایلي؟
بالکل، د لوبي صحنه خو کله سه میکسویل سدا د میکسویل بارا کې بزې شو درته وای، ما سدا صرف کرکټر هم نه ده، د ګولف هم ډیر خلوب غاړي ده، نور ورزشونه هم کوي. نو کدی ده د هټینګ سټایل مونږ وګورو، د بالکل هغه د ګولف ټیکنیکس خپل کړی وو او کوم بال به سیده ده ته رسیده یا به مخکې کېده هغه به د ډېر ښه سکس کاو. بل د دې د بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپیډ لکه څنګه چې د یو ګول پلیر یې د ده هم ده دومره خبره دی، د اوږدې خپې سره غټ هټ هغه ته مونږ ریچ وایي، د دې هټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمینانو سره ډېر زیات بدل ده. او بل دا رسیده په انډیا کې ډېره لوبه کړې او اکثر داسې پوزیشنونو باندې ډېره زیاته لوبه کړې چې د میچونه ده سه بالونه کم پاتې، میکسویل ډېر چیس کړي دي، او په انډیا په پیچونو او کې ډیر زیات تجربه هم لري، ډیر زیات آی پی ایل کې لوبې تر سره کړې دي. نو دغه ټول عاملونه چې ما کتل نو مونږ ما د فکر کاوه چې میکسویل کولای شي چې دا میچ مونږ نه وګټي، ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکس نه کړ، ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د مونږ نه رنزونه وکړه او دا شی ستاسو ما فکر وو او دا ډیر خطرناک ډیر خطرناک هغه غي سی وو دا مونږ سی وایو د دې ستراتیجی سی وا دا خطرناک ستراتیجی نو هغه هم دغه وا او په دې باندې لمنګ نه میش وکړ.
میکسویل ټپی هم خو بیا هم 201 ناس فزیدل منډه وکړي. د افغان تو پچون کو غلطی څه شوه
او د کسنګ سمخ کې ما ویلې چې غدي ټپی کېدو په وخت کې ام د سلو بو وکړه، نو د سره ټیکنیکس چې نور لوب هم ولکه د ګالف نو میکسویل سره واکن کمنګ وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوب کول دی او پلیر لوبغاړي د پاره ډیر مشکل وي، خو میکسویل وو سدا هر څه سدا ثبوت کړو او ثبات ته ورسول او ډیر غټ مثال سدا نور دنیا بسمنه ته قائم کړ.
مجیب رحمان تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غرزولې دی، ولې د فیلډینګ برخه نسمیږي
تر دې د ما وو مونږ د میکسویل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسویل باندې دا ټیک کول کوشش وکړو، کله چې هغه د زخمی حالت ته لاړ مونږ ولید منګ دغه د سوځولو کوشش وکړ، په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بولینګ پکارو، نه مونږ بولینګ سې د دغه مجبور وسې تیز لوبو کې یا هټو کې ځکه د منډې نه سو ویلې، نه مونږ د بولینګ ستراتیجی د ته مختلفه پکارو، نو دغه شنه سې د میکسویل د مونږ زیاته استفاده وکړه او منډې جوړ کړې.
فکر کوي چې د ورځنیو سیالیو په تاریخ کې د میکسویل پاړې تر ټولو غوره و؟
بالکل بالکل، میکسویل سې د دې اننګز ز څو ما سې د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه لیدلې، او کله تاسو دې سچن تندولکر ټویټ هم وګورئ غم دا خبره کړي چې ورځنی لوبو کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیر کم لیدل شوی دا او خپل ما نه لیدلې. بالکل میکسویل ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دي، واقعا په یو ځان باندې سدا ټول لوبه بدل کړو، آسٹریلیا بریا ته ورسول.
د افغانستان په توپوهنه کې وغږی ګو د ابراهیم زدران د تاریخي سلیزه څومره مهمه ګڼي؟
بالکل، کدی ابراهیم زدران په بیټنګ باندې وګورئ ګو دغه مهارتونه اوس کومنګ وګورو، د بیټنګ دغه د بیټنګ مهارتو ته په کتو دغه خپل مهارتونه د غټ ټیم خلاف خې استعمال وای سي، په پریشر کې استعمال وای سي، په ستړیا کې کومنګ وګورو اوس نه وسمنډه وکړي خپل مهارتونه پستڑیا کے ہم عملی کڑ نم گوی لو سے ابراہیم زدران وس یو مکمل لو باڑے دا او دیغ مہارتن ٹول پاخ سوی دی او آغا دی ہر چا دی ہر ٹیم پا ہر زائی کے دی ہر چا خلاف لو با کولی سی او پرپارمنس کولی سی. نو ابراهیم زدران یو مکمل بیٹسمین ده اوس او لغنه اوس سدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال تر دا توقع لرلی سي سی ابراهیم زدران با پاینده کې او اوس یو مهمه برخه ده د ټیم.
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي وو چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی، څنګه دې دا اټکل کړو؟ استرالیا خو هم خپلې ورستې سیالي ډیر ښه ګټلې وي.
وہ لکه څنګه سم فکر کا وو سه بندا وکټ سدا شروع کې فاست بولینګ ته اس کومک نه کی، سپن بولینګ ته کومک نه کی، نمن بیٹسمینان سدي خله گیا دی منډ جوړي او څه توقع سی و ما غسی بیټینګ وچلې دا او ما عمر زبردست منډي جوړ کړې. دوم کې دلته په دې سه خارونو کې سادي سمندر غاړې ته وی خامخې دی پچ یا د مازیګر کې هوا دی خېدو په طرف باندې زی، خاص کر په دسي موسم کې لکه نن سبا چې کوم موسم روان ده هوا زیاتیږي، نو دا خامخا فاس بولینګ ته هم کومک کوي، بیا په وخت کې سپینران ته دی کومک شروع سي دی وکټو دی پچ دی تر ټولو ته په کتو سره دا اټکل کېده سه لوګ به مونږ غټو، بس دا هم د څه خراب بیلډینګ او کچنل وجنه او د فاست بولینګ او د ټول بولینګ د سی یو د میکسول خلاف د سی یو صحیح پلان نه عملی کول لوځنه موږ مې شو سید موبایل
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونی خبرونه پاتور رسیدا الله مملشه.